د مینه پیغام.
السلام علیکم زما خوږو مینوالو، تاسو څنګه یی؟ زما امید دی چې تاسو ټول بروغ جوړ او خوشاله به یی، او اوس به ناستی او زمنګ د پروګرام انتظار بکوي. خو زما ملګرو، ستاسو د انتظار وخت ختم شو. نن یو ځل بیا موږ ستاسو په خدمت کې د بلکیس شیخ قیسی سره حاضر یو. ملګرو، دا یو رښتینی کیسه ده او موږ د یو څو هفتو داسې دا ستاسو دپاره شروع کړې ده، او یقینا چې تر اوسه پورې به تاسو د بلکیس شیخ د دې کیسې نه په روحاني طور ډیر څه زده کړي او دا کیسه به ستاسو ډیره خوښه شوي. نو زما ملګرو، نن به موږ د بلکیس شیخ د کیسې یو نوی کیسه اورو، او دا به اورو چې د هغې په ژوند کې مخ کیسه کیږي. نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه دا کیسه واورو.
زما خوږو ملګرو، د اتوار په ورځ د عبادت په دوران کې بلکیس شیخ، مسټر اولډ او د هغه ښځه ولیدل چې ډیر په سنجیدګۍ سره ناست و. نو بلکیس شیخ د هغې نه تپوس وکړه،
تاسو ولې دومره سنجیده ناست یی او خفه خفه ښکارئ؟ خیر خو دی کنه؟
نو زما ملګرو، مسټر اولډ بلکیس شیخ ته وویل چې هغې د یو کال دپاره خپل ملک ته واپس ځي. کله چې بلکیس شیخ دا واورېدل نو هغه ډیره زیاته بېقراره شوه او دا سوچ وکړه چې زه به د دوی نه بغیر څنګه ژوند تیروم. بې شکه چې مسټر میچل او د هغه ښځه به دلته کې وي، او دا دواړه کورنۍ د هغې دپاره د حوصلې سبب و. د مسټر میچل د خاندان په وسیله بلکیس شیخ عیسی مسیح پیژندلی و. مسټر اولډ او د هغه ښځې بلکیس شیخ سره یو ډیر ژور رفاقت او تعلق ساتلی و. نو زما ملګرو بلکیس شیخ خپل ځان سره وویل،
اے خدایا، زه خو نه پوهیږم چې دا څه کیږي. ولې دا د دې دواړو خاندانونو نه د جدایۍ شروع ده سه؟ اے خدایا، دا خو زما دپاره ډیر د خفګان وخت دی. زه به څه کوم خدایا؟
دې ویلو سره د مسټر اولډ ښځه پوه شوه چې بلکې شیخ ډیره فکرمنده شوه. نو هغه د هغې طرف ته راله او د هغې لاس یې ونیوه او ورته وویل، زما خورې، دا حقیقت هیڅ کله هم مه هیروه چې د عیسی مسیح نه علاوه ټول رشتہ داران او عزیزان به په یو نه یو ځای کې د یو بل نه خامخا جدا کیږي. نو بیا مسټر اولډ وویل،
بلکیس، بغیر د سم مقصد نه خدای پاک ته هیڅ کله د خپل ځان نه نه لری کوي. په دې وجه ته په تکلیف کې هم خوشاله ژوند تیرول شي.
زما ملګرو، د مسټر اولډ او د بلکیس شیخ د یو ځای پاتې کېدو صرف یو څو هفتې پاتې وې. دا هغې د تلو ورځ رانږدې کېده. بلکیس شیخ دا کوشش وکړه چې د هغې د جدایۍ احساس د خپل زړه نه ختم کړي، خو هغه په داسې کولو کې ناکامه شوه. او کله چې د هغې د تلو په ورځ بلکیس شیخ د هغې کور ته لاړه، نو د غم او د زړه بوج د پټولو کوشش یې وکړه، خو په دې کې ناکامه شوه او زړه یې ډیر زیات خفه و. هغه ډیر په بهادرۍ سره دا کوشش وکړ چې یو بل ته د خدای پامان ووایي، خو د هغې په زړونو کې یو درد و. کله چې هغې د سامان نه ډک ګاډی په سړک روان ولیده، نو داسې ښکارېدل چې ژوند به بیا هیڅکله هم داسې ښکلی نه وي. په هغه ورځ کله چې بلکیس شیخ د خپل کور په طرف خپل ګاډي کې را روانه وه، نو هغه په دې عجیبه بوج او دباو کې راګیره وه. داسې ښکارېدل چې په دې مخالفه معاشره کې بلکیس شیخ یوازې پاتې شوه، او هغې د خپل ځان سره سوچونه کول او په ګاډي کې را روانه وه.
اے خدایا، زه به یوازې پاتې شم. ډیر خلک زما خلاف دي، او کم چې زما نږدې خلک دي نو هغوی زما نه ځي. اے خدایا، زه به یوازې ژوند تیروم. دا ټول خاندان به زما نه لرې لاړ شي.
زما ملګرو، یو ورځ سحر دی بدل شوی سلسلې د بلکیس شیخ د توقع نه خلاف یو نوی لار اختیار کړه. د مسټر اولډ د تلو نه یو څو هفتې وروسته ډاکټر دانیل بخش بلکیس شیخ ته ټیلیفون وکړ او وی ویل چې هغه او ډاکټر سټینلی د یوې ډلې رهنمایي کوي او د دې هډ کوارټر د امریکای پر ریاست کالیفورنیا کې دی او هغه غواړي چې بلکې شیخ سره ملاو شي. بلکې شیخ کله هم د دې تنظیم په حق لنو اوریدلې، خو دا غي د کور دروازې د هر یو کس د پاره کولاوې، تر دې پورې چې دا خلکو د پاره هم څوک چې بس صرف د دې قتلو د پاره راتلل چې یو مسلمانه څوک چې مسیحی شي نو هغه څنګه ښکاري. یو څو ورځې پس هغې دواړه رالل. کله چې دی ډوډۍ بس کا نو ډاکټر سټینلی د خبرو شروع وکړه. بلکې شیخ ته محسوس شول چې هغه د بلکې شیخ د بدلون سره سره د هغې د کورنۍ په بدلون کې هم دلچسپي اخلي. کله چې دی یو ځای چای څکله نو هغه د خپل مطلب خبره شروع کړه. ډاکټر سټینلی تپوس وکړه، میډم شیخ، آیا د خدای پاک د گواهۍ ورکولو دپاره ته سنگاپور ته تللی شي؟ بلکې شیخ ډیره حیرانه شوه او وی ویل،
سر سنگاپور ته او زه؟
نو هغه ورته وویل چې ډاکټر بیلیګرام د یوې لویې غونډې بندوبست کړی دی او هلته کې به یو کانفرنس وي. دا کانفرنس به د ایشیا د ټولو عیسایانو دپاره وي. او ورته وویل چې ستا گواهۍ به زموږ ټولو دپاره د جذبې رابیدارولو یو سبب وي. نو بلکې شیخ په خپل زړه کې سوچ وکړ چې دا هر څه صحیح نه ښکاري، ځکه چې د دنیا نورو حصو ته د تلو په ځای په واه کلي کې هم ډیر کارونه دي. نو هغې هغې ته وویل،
ٹھیک ده، زه به د دې دپاره ضرور دعا کوم، زه به بیا تاسو ته ووایم.
نو دې اورېدو سره ډاکټر سټینلی وویل چې تاسو خامخا دعا وکئ او بیا موږ ته ووایئ. بیا لږ ساعت پس هغې رسخت شو. د ډاکټر سټینلی د رسختېدو نه ډیر وخت پس بلکې شیخ په برانډه کې ناسته وه او د دې دعوت او د دعا کولو په وعده باندې سوچ کو. هغه په دې سوچونو کې وه چې د مکینه فایده واخلي او لاړه شي، او دا سوچ هم کو چې نه هغه به نه ځي. ناڅاپي د هغې په ذهن کې یو سوچ راغی،
زما د پاسپورټ میاد هم په ختمېدو باندې دی، که چېرې زه سنگاپور ته ځم نو بیا خو مال پاسپورټ نوی کول پکار دی.
زما ملګرو په هغه وخت کې د پاسپورټ جوړولو او نوی کولو ډیر تکلیف و. ځینې کسان خپل پاسپورټونه د نوی کولو دپاره ولیږل خو هغه واپس رانغلل.
زه به داسې وکم او د دې وخت نه به فایده واخلم او خلکو ته به د خدای پاک کلام ورسوم. که چېرې هغه غواړي چې زه لاړه شم نو هغه به ردی پاسپورټ حفاظت کوي. زه به داسې وکم چې کم ضروري کاغذونه وي هغه به زه ډکم او اوبه لیږم، او زما یقین دی چې زما پاسپورټ به ماته ډیر زر ملو شي. خدای پاک به ضرور زما په دې کې مرسته او مدد کوي.
زما ملګرو، یو هفته وروسته د بلکې شیخ نوی شوی پاسپورټ واپس راغی. یو څو میاشتې پس بلکې شیخ محمود ته د خدای پامان وویل او د لاهور په لوري روانه شوه. کراچۍ ته د تلو نه مخکې بلکې شیخ د خپل زوی خالد سره مختصر ملاقات وکړ، او بلکې شیخ به د کراچۍ نه سنگاپور ته په جهاز کې تلا. تقریبا یو نیم کال شوی و چې هغې مالی خدای پاک پیژندلی و، خو بیا هم خالد د هغې مسیحي کېدو له خاص اهمیت نه ورکو. بلکې شیخ ته دا محسوس شو چې د هغې زوی په خپل زړه کې دا سوچ کو چې د 38 کالو په عمر کې د خپل ملک نه تلل ډیره عجیبه خبره ده، خو د خپلې مور د عزت په خاطر هغه هیڅ هم ونه ویل او د هغې ملاقات ډیر ښکلی وشو. بیا وروسته چې څنګه هغه په جیاز کې کیناسته نو هغې سوچ وکړه چې هغه د کم کار د پاره ځي. نو د دې په نظر کې د خالد سوچ صحیح و. هغې خپل ځان سره وویل چې دا زه څه کوم چې د سنگاپور په جهاز کې کینم. په دې جهاز کې ډیرو مسیحیانو گیتونه ویل او د خدای پاک تعریف کو. د بلکې شیخ د پاره دا ټول هر څه نوی و، او بلکې شیخ د دې د خوشحالۍ سره شرمنده و، ځکه چې هغې ته دا حقیقي خوشحالي نه ښکارېده. داسې ښکارېدل چې د هغې دا دوره د هغه ژوند اړخ ته ړومبی قدم و کم چې به هغه په راتلونکي وخت کې تیری. نو زما ملګرو، بلکې شیخ خپل ځان سره وویل،
اے مالک خدایا، زه خو ردی جو غم نیم چې دومره لوی کار سرته ورسوم. په واکلی کې چې کله ما خپل مسیحي کردار ادا کو نو زه په آرام او سکون کې وم. اے خدایا، زما د پاره مسیحیت یو ذاتی خوشحالي ده، کوم چې زه په خپل مرضی د نور سره شریک کولی شم. اے خدایا، زه بالکل دا نه غواړم چې زه ردی خوشحالۍ ډنډوره د سونو او د زرګونو خلکو په مینس کې وکم. اے خدایا ته زما ملشي او زما مدد او رهنمایو کی.
زما ملګرو کله چې جهاز په هوا کې والوته نو هغې په کړکۍ کې وکتل چې ټول هر څه په دند او تیاره کې وروستو پاتې شو، حالانکه هغې ته معلومه وه چې یو څو ورځې کې به هغه واپس راځي، خو بیا هم هر څیز هغې له دا خبرداری ورکو چې دا حقیقت دی چې دا صرف د دې خبرو شروع ده. هغې خپل ځان سره سوچ کو، اگر چې زه په جسمانی طور خپل کور ته واپس خو به راشم، خو په بله طریقه به کله هم رانشم. په جهاز کې د عیسایانو دا ډله د هغې کور و. کله چې د سنگاپور په ایرپورټ باندې هغوی کوشو، نو هغوی نیغ د کانفرنس ځای ته لاړل او هلته کې جلسه شروع شوې وه، او ناڅاپي بیا ډېرې په پریشانۍ سره بلکې شیخ محسوس کړل چې د عیسایانو په دې ډله کې د هغې رویه ډېره مختلفه وه. د کانفرنس په ځای کې په زرګونو سړي او ښځې وې، بلکې شیخ کله هم دومره لویه غونډه نه وه لیدلې. کله چې هغه حال ته داخله شوه، نو هر یو کس دا گیت ویلو: اے خدایا ته عظیم یې، ته عظیم یې. نو په دغه دوران کې بلکې شیخ د خدای پاک د روح القدس حضوري په ناشنا طریقې سره محسوس کړه. د خوشحالۍ نه د هغې د سترګو نه اوښکې روانې وې، او هغې د خلکو دومره لویه ډله کله هم نه وه لیدلې چې د خدای پاک تعریف او حمد او ثنای کوله. د هغې دپاره دا یو ډېره عجیبه اجتماع وه. د ډېرو ملکونو خلک د خدای پاک په تعریف کولو کې لګیا وو. دا ماحول په جهاز کې د ناستو خلکو په نسبت ډېر مختلف و. هغه وخت بلکې شیخ ته معلومه شوه چې په جهاز کې د هغې ملګري د دوی نه مختلف وو. کېدی شي هغې یریدلی وو د نوي ځای په وجه، یا کېدی شي چې هغې د سفر نه یریدل. هغې په خپلو کې داسې خبرې کولې چې په هغې کې د روح تعریف بالکل نه و. خو دلته په کانفرنس کې حالات بدل و. د عامو خبرو اترو په ځای د خدای پاک د حمد او ثنا شروع شوې وه. بلکې شیخ د خپل ځان سر وویل:
اے خدایا، که چېرې زما د رابللو مطلب داسې قسمه خلکو سره شاملېدل وي، نو دا ماته قبول دي. خو اے خدایا، زه اوس هم د یوې خبرې په وجه باندې پریشان یم او یریږم، او هغه خبره دا ده چې زه به څنګه د دې زرګونو خلکو په وړاندې خبرې کوم. اے خدایا، کوم خلک چې ما پیژندل، نو هغوی ته خپل حالات او تجربې بیانول جدا خبره وه. خو یا خدایا، خو په دې ځای کې خدا بالکل جدا ماحول دی. دا خو زما دپاره ډېره ګرانه خبره ده چې زه د دې ناشنا خلکو په وړاندې خبرې وکم. خدایا، ما ته خو خپل ځان بالکل محفوظ نه ښکاري. ته ما ته لارښودنه وکه او ته زما مرسته او مدد وکه.
زما ملګرو دی ویلو نه پس هغه هوټل ته لاړه او هلته سامان کې خود. کله چې هغې په کړکۍ کې بهر نظر وکړه، نو ورته معلومه شوه چې سنگاپور د لندن او پیرس نه څومره مختلف او بدل دی. په سړکونو باندې د ګاډو رش او په بازار کې د خلکو شور سره هغه ډېره بې آرامه وه. نو کله چې بلکې شیخ دا نظاره ولیده، نو هغې سمدستي د کړکۍ پرده خوره کړه او په کوټه کې بل اړخ ته کېناسته او خپلې بېقرارۍ لی د لاسه ورکوله او په چغو چغو سره یې وویل:
اے خدایا، اے خدایا، ستا هغه د لاسه ورکوونکی روح چیرته دی؟ اے خدایا، زما مرسته او مدد وکړه. خدایا، ما ته یاد دی چې کله زه وړه وم او د خپل پلار سره په منډۍ کې ګرځېدم، نو پلار ما ته ویلي وو چې زه به د هغه ګوته کلکه نیسم او د هغه نه به نه جدا کېږم او د هغه سره به خواته یم. خو اے خدایا، زه به همیشه د خپل پلار نه لرې لرې تلم، او ما ته هغه ورځ یاده ده کله چې ما یو ښکلی ګل ولیدو او هغه طرف ته روانه شوم، نو ناڅاپه ما ته معلومه شوه چې زما پلار ما سره نشته او زه یوازې یم. او په هغه وخت کې ما خپل پلار له ډېر آوازونه ورکل چې ابوجی ته چرته، ابوجی ته چرته. او په هغه وخت کې بیا ما داسې وویل چې: اے پلاره، زما خوا ته راشه، زه به بیا تا نه هیڅکله نه جدا کېږم. نو په هغه وخت کې زما پلار په منډه راغی او زما مخې ته ودرېدو. نو دغه شانتې زه بیا د خپل پلار سره شوم، او بیا ما دا غوښتل چې زه به بیا هیڅکله خپل پلار یوازې نه پرېږدم او زه به د هغه سره یو ځای یم. مالکه خدایا، ته زما مرسته او مدد وکړه او ما یوازې مه پرېږده.
زما ملګرو کله چې بلکې شیخ په هوټل کې وه، نو هغې ته معلومه شوه چې هغې بیا خپل آسمانی پلار پرېښودلی بغیر د سوجې نه، د فکرمن کېدو په سبب بلکه شیخ داغه د آرام ورکون کی حضور اینا لری شوی وا. هغه د خپل دی سوچ او فکر نه توبه وستا او د خپل آسمانی پلار پر فاقت کی یو ځل بیا مطمئنه شوه. نو هغه اویل،
ای آسمانی پلارا، زستا شکر کوم، مهربانی وکړه خدایا، ما معاف کا چې زستا د حضور اینا لری لاړم. خدایا ما ته پته ده چې ته دلته کی، ته هم په دې کوټه کې موجود یې، او ما ته پته ده چې زه محفوظ یم. خدایا پاکا، ته زما مرسته او مدد وکړه او ما سره اوسه.
زما ملګرو، لږه شیبه وروسته په هوټل کې بلکې شیخ یو داسې آواز واورید کوم چې هغې پیژنده، او دا آواز د ډاکټر سټینلی و. هغه وویل، میډم شیخ، ته د خپلې ګواهۍ بیانولو دپاره تیارې؟ نو بلکې شیخ هغه له تسلي ورکړه او ورته وویل،
او بیشکا زه تیار یم، خدای پاک زما مل دی، هغه به زما مرسته او مدد کوي.
دې اورېدو سره هغه ډیر په حیرانتیا سره بلکې شیخ ته وکتل او مطمئن شو او ورته وویل چې ډیر ښه، سبا سهار به ته خپله ګواهي بیانې. زما ملګرو، ډاکټر سټینلی بلکې شیخ ډیره په ښه طریقې سر پیژندلې وه. بله ورځ سهار بلکې شیخ د خدای پاک په مدد سره د زرګونو خلکو په وړاندې د خپلې ګواهۍ بیانولو دپاره ولاړه وه. د ګواهۍ بیانولو په وخت هغې د خدای پاک موجودګي محسوس کړه او ورته معلومه شوه چې دا رښتیا دي چې دا خبرې زه نه کوم، بلکې دا خبرې خدای پاک کوي. کله چې بلکې شیخ خپله ګواهی بیان کړه، نو د هغې د ګواهۍ نه ډیر خلک متاثره شو او ډیرو خلکو سره د هغې پیژنګلو وشوه، چې پکې ډاکټر کریسټي هم شامل و، چا چې د بلکې شیخ په راتلونکي ژوند کې ډیر خاص کردار ادا کړ. هغه یو ډیر حلیم او عجز انسان و، او په کابل کې د بارملکي خلکو پاسبان و. کله چې دی د هغه د کار په حق له خبرې کولې، نو دی د خدای پاک حضوري په دې کار کې محسوس کړه. زما ملګرو، کله چې کانفرنس ختم شو، نو بلکې شیخ د واه کلی په طرف روانه شوه. هغې محسوس کړل چې د هغې دا سفر او دا دوره د خدای پاک د مرضی په مطابق وه، او هغې د خپل راتلونکي کار دپاره ډیر سجده کړي و. کله کله د خپل پلار نیکه کور پرېښودلو او داسې دورو او سفر باندې تلو سره بلکې شیخ ته هیڅ قسمه اعتراض نه و، بلکې شیخ ته د دې خبرې پته نه وه چې د دې بدلیدونکو حالاتو لارې مختلفې وې.
زما ملګرو، تاسو خدا کی سواورې دا، او زما یقین دی چې دا بس تاسو ډیره خوښ شوی او تاسو به ته د خپل ژوند لپاره ډیر ښه نصیحت حاصل کړئ. نو زما ملګرو، د پروګرام ختمې دونه مخکې تاسو زمونږ پته ځان سره ولیکئ، په کومه چې به تاسو مونږ سره رابطه کوئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده
00 50 01 50 01 00، یعنی 00145025410545. او زما ګرانو ملګرو، کچر تاسو سره د انټرنیټ سہولت هم وی، نو دا ډیره ښه خبره ده. نو تاسو مونږ سره د ایمیل په ذریعه هم تعلق ساتلی شئ. زمونږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به زمونږ پته ځان سره لیکلی او تاسو به خامخا مونږ سره په رابطه کې اوسئ. نو زما ملګرو، مالی اجازه راکړئ. د خدای په امان.